سلامونه ده سهار اته بجه شویزه سفیولا ستانگزایمو ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې دننه له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو له پاکستان سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستانی افراطي وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي وو په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیايي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي د دې مالی مرستو هدف په ټولو ولایتونو کې د روغتیايي څارنې کېدل دي چې له کابل څخه باندې 2 میلیون وګړي ګټه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلي وو له پاکستانه د افغانانو د ډلهیز اخراج له کابل په ځانګړي ډول پراستنیدونکو کې روغتیايي ستونزې زیاتې شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي وو ولکه راستنیدونکو ته د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو لپاره 10 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیايي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سر له جمعې خپلو مېنو ته ستانه شي. دوی ویلي د مصر چارواکو ته یې څرګنده کړي چې دغه هیواد په شمالي برخه سینای کې چې له غزې سره پوله لري ډېره شوي فلسطینیان کولی شي په خپله خوښه سر له جمعې خپلو اصلي سیمو ته بېرته لاړ شي. ویل شوي د مصر چارواکو ته تایید کړي هغه فلسطینیان چې په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې ردی سر لشنبی خپل مینو ته ستنیدو اجازه لري. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخې د مصر یوې امنیتي سرچینې ویلي د مصر رفح سرحد لمخې د فلسطینیانو پر مخ د ستنیدو لپاره تیار ده. پر رفح سره د سیمه کې د فلسطینی او چارواکي ویلي لکتر لګنه 160 فلسطینیان یوازې د سینای په مرکزی ښار الریش کې دی ردی. د کله چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمن جګړه پیل شو په مصر کې په سلګونو فلسطینیان نه دي توانیدلي غزې ته ستانه شي. اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان غني خپل عملی پیل کړی چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله لک تر لګه 200 کسان وژل او 240 نور یې ارغمل کړل. رازو اول مطلب ده له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د استلو په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دغه افغانانو ته یو سخت جمعي ګوري. د غیداري ویلي پر سرحد دغه راستنیدونکو افغانانو ته استراري مرستې برابروي خو زیاته کړي ده چې دغه مرستو د دوام لپاره کافي بودیجه نه لري. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانانو د استلو پروسه د نومبر له لومړیو پیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د جمیل نشد کې دوسره په افغانستان کې د بیوزلو کورونیو په ځنګړي ډول له پاکستانه د استل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندیشنې زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه استل سوي بیا اسناد افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاب ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندیښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناد افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بیل دی چې خواړه ولري په لوګو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشټوالي سره راستنول کیږي. دا ډیره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې څوونی پاتې دي هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپل خاورې د 1 میلیون اولکه بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سو یو دی
متصوره چې په دغه کې د ستنو په خاورې غره د 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ د خپګای مزه 2 غنټو کې بیا ځخه ځان موږ ځای ساتلو 2000 روپیا ځان موږ دا ځواب ورکړو. د
خړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورونایو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي، خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنیدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 20 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لکه کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لکه افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو مسلس په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 4 لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1.2 میلیون افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3 میلیونه شاوخوا اټکل کیږي له پاکستان ووسی. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستان به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښوم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري عبد القادر مدفي د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی صلاحکار عبد الله په استودیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. مدفي صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لاند مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابر کړي. مخکې لدین چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړي کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم دوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او حسن مشری لمړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډیر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله، او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی معنی د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی په غوږ کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن دی کرخه په انتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خواته خلق چې د غلری او اړیکی لري او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد باندې د دوړو برخي غسیمې چې د پاغي اقتصاد باندې ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي پاکستان اعلان وکړي چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو. دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب تاسو خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادی پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نل د کېری دوی کم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نل د کچکمو په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې کم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي. دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا هغه ځل اوس پر چانه دي نیول زمونږ کاروبار د هوټلین چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم لا ولاړ دی. دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه چې هغه خپل هوټل لرل لته کې دا هغه سره ډیر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتون کې چې ما ورېدل لري هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل د پنجاب خواته سره
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې الته کې دا یو تاثیر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړی دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان الته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغه سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه بخرابيږي. به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبرو کوم نو الته کې شوخه پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوري د شاتو مچو پرمونه دي. باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غو شزم خبر شوی وینو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه خراب شوی دی اتیا پیسه. او دوی دا خبر هم کول چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټه مریضمن خرچ راځي 6000 روپۍ. نو ما هله تک هغه پنجابیانو ته دا ویلی چې زی تاسو له 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرچ راغلی خو په تاسو په 2000 خرڅوم وی غوړه ته و چې نه اسه مونږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو. هله تک دا سه حالت جوړ دغه سی به دوی دا خبر هم کوله ک پرسه مونږ د چا پټی ته د شاتو مچي وړو نغوي و چې حکومت بمنګ تنګي او تاسو شاتو مچي دلته مراوړي. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمیر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنې شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول، صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کی، انور مګرد کپنکا او کپری جو دای شان و ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډی کې. دغه یو څو غوټه می راوړل، هغه هم د دې د برکت سره کور ودان، دا به موږ کور ودانې ودانه پر سر 15000 واخیستل، او د غوټه پر سر ټوټل 60000 واخیستل.
دوی ورځې درې ورځې باندې و بیا چې یو کس براله بلای ور میاسل بیا ځرا کا یا 15000 راک بلای پر چر باندې کارت موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پر چر باندې کارت کړو بیا بلته باندې 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 ورول بیا به 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لک ورول دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سه بولاټ بیا به ونی وای بیا پیسې را سره واخسته. دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه، دغه ځګ وځل دل ترال اسلام آباد کوم دغه دی، پنجاب کوم دغه دی، لاهور سر د خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې ده.
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نست زمه د خاص نه لرو، واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره، بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو بو بیت لو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ غي پاتو.
متفي صاحب، افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوسم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلې دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی، او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا په وګد مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کوي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې کچېرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په وزارتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی. خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بیز شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي دي، چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرزیشي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتم په اساس مانی، دا په لنډ مهال وګد مهاله کې ستونزې راولاړول شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې دا یا د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې ده په دغه سیمه کې چې ده فعال وي، او ویره ده د چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکي چې دغه خلق چې راځي دا په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفی نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل کڅ څنګه چې مخکې ادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې وه هغه چې
دی مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیر څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولای شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري، نو دغه ټولونه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپل ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دین دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوې ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتي صاحب
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چارشنبه پورې ویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هواره دی د سیاسي اړخ ته راشل. بته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري، خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مطفي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي. لمنځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلق شوی.
منګه د خانجان الکوزی سره وختي چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي، د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو، نو دا هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللو نو منګه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبر ورکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راول کیږي. نغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبر وکړه ک پرسکا تاسو د غرویا روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخه بریزر کنټینر دي کدا نه خلاصوي او دغه سي تاسو د غرویا دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر ته ایران دلاري دغه هرڅه شروع کو، او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرسک د هرڅه کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو دې سره هغه تړون هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي، ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده، نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي، ناغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خواسته بیا دغه رویه ده، نو د سر از موږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسادي رډو سره شکه ده لید او وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس او څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. دا پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي. ځکه چې دا سلاري چارې نشته چې د پاکستان طبيعت تر لاسه کړي او هلته دایمي ځای پزای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه.
متفسب برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو کې سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په سو وخت ورسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت پر راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی. دا چلن د دې بایسکی جنسه هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپی پروژه، لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې. هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبور دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده، چین ورته مجبور ده. دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي. دا ټوله دغه سي پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسول لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي، فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې بیا په 2010 کې امضا شو، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دا صادر شي. او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان د فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لاري لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوې ده، حالت هغه کې کار شوې ده، زرنج پورې حالت چې ده هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دي.
په روسي کې ایران بیا هم تیارې شو دلې د چابهار په د افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط پاغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې، پاغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب له تاسو مننه کوم، او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي، او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ، د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم، تا باندې زوروي مې. نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې تابن خرابېږي، د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډېرې هغه شزي چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره تابن یو ورځ دې ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېرې د ماشومان او هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅي او وضعیت دغه سطح ته رسیدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوزو هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوزو خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولی سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد ستا چې نجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین ستا نړیوال قوانین ستا چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شوز سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی یا کوم بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغان شوزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومی چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کو نفقه سو کورته برابرې، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بر تل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډیری د دلته په اروپا کې خو د ډیری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډیر شي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی، لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په حق له وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې، خبرې اترې، چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلاً لومړی ته هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړی ټوب دی، ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو دنجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تبا سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به سمره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وځي قوانین ورکړي. زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړ او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمه چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دیرش ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هره ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلی تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه ما په هوایي پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه اما په هوایي پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې هم په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه اما په هوایي پروګرامونه و په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تلا، او ښځو ته به یې اما په هوایي پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوایي وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کښېنول سوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا د څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک برته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي.